دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی داز ما حق دی تشرغلاس زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړی د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضی نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره د 00202323111100111. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په داز ما حق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استید د خبرونی لپاره. په لمړی سر کې تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېره مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکې او تاسو محترم اولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو ښځو ته او بالخصوص د افغانستان مبارزو ښځو ته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند متاثره کړی دی. نو موږ یو خو دا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرسه واچي، د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی ښځه قاضي یعنی زما معلومات په 1988 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته شریعتو ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې نوی طالبان راغله خو بالکل ټولې ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړ او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي مقرر شوی. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. راځي خزه خزنه قاضي نشتونی ولري قضا کې نو خزه ډېر په ډاډه زلتلی شي هلته خپل قضایه حل ویلی شي مثال په ډول خزنه شاکیانې هغه څوک چې شکایت کوي دوی شکایت لري هغه څوک چې کیسون لري دوزی قضا ته او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حقله دي کور کې د تاوتریخوالي په حقله دي یا هم د جنسي تیری په حقله دي نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی په خلاص راتلو د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلې نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټکی یا هم د نارینه ولخوا تهدیدي کې په ځینو موارد کې چې نارینه دي هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي نو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کینی خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدین دین شتري وشرمیږي من حیث د یو امجنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې یا ما سره خشونت کېږي یا تاوتریخوالی راسره پور کېږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا مې لورونه حق نه راکوي یا مخصر زما د اولادونو حق نو ورکی دا هغه مشکلات دي چې خځې کولی شي خځو ته وي خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې مثلا په شورای عالی کې موږ خځې ولرو ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي نو یو سلسله مشکلات د خزینه قاضیانو لپاره خو هم اوس هم دي او خو هغه ټولنه کې چې خزینه قاضیانې سرهوالانې نوي یا مدافع وکیلانې نوي سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري دا په دې معنی چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه تر څو عدالت پرې کې او که چېرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی
ډیره مننه غلی خوګیانی زه به بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پښوندې پړه له ازادي رادیو اوري
اوریدونکو زموږ شغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو زموږ د خبرونې دوهمه ملمنه اغلی نذیره صافی مبصر هم له مشر سره وصل شوی ده اغلی نذیره جانې ډیر مننه چې تاسو وخت وستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذنه قاضیان څومره مهمه وي
د لومړی تاسو او تاسو خبرونه ته منو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې هلی وړاندې کوم او بخښنه غواړم چې لکه ځان شوم په وکلي بل کې تاسو سره او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذنه قاضیانو اړیوال لورز خپلو همکارانو ته مبارکي وایم افغانستان کې لکه چې د افغانستان میرانه یې خدو په هر دګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر دګر کې کامیابی راغلی دی نو همداسي خدینه قاضیان هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او دیتا زمينه مساعده و د فعالیت نو کله وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوي او واقعا د دې شتون په قضایي سیستم کې اړین او بارزسته هم وو ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په حیث ډېر مهم رول لري. نو خځې د ټولنې په ستونزو باندې، د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډېر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسېږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی، او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسېږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته، هڅه یې وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو، او خپله دنده یې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صفی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ښځینه قاضیانو کار څومره مهم دی د یوې ټولنې لکه افغانستان غوندې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې د عدالت د تامین په برخه کې، او دا چې د طالبانو له راتګ وروسته د ښځینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ توست، او دغه چې مخکې چې کله تاسو د ښځو سره کار کاوه، تاسو د دوی څخه اوریدل، د ښځینه قاضیانو کار څومره د نورو ښځو چې د لکه تاسو چې واوریدل، اغلی ساپی هم یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې چې د دوی په برخه کې ښځینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې تر څنګ شایي ښځینه څارنوالانې هم یادې کړو چې د هغو کار هم همدومره اهمیت درلود. ستاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته ووایي، ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه ښځینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه، په قضا کې وي، ډېرې زموږ خویندې په څارنوالۍ کې وي، مدافع وکیلانې وي چې خلکو لپاره چې دونش کول وکیل ونیسي، د کومک سره کول د کیسونو مخاوډل لپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکول، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هره برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله، او رضاب سکوتو کې یوازینه دا چې افغانستان ټول ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه دو تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نه شي کولای چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي، او څنګه که محکم چې د سړي په حق فیصله کوي، هغه سې د ښځو په حق فیصله وکړي، څنګه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي، یا نور فشارونه په کور کې، یا یو بل مشکل لري، یا بل ستونزه ولري، نو قزاق فکر نه کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د څارنوالانو، چې یو هم غوا تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنس، زما خور یا زما مور څه ستونزه لري، او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولای شي عدالت ته صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي. د دې نه چې کوم
توپیر دی ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي یو، او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي، یا که مثلا وغواړه چې دا په سواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل یو امجن سره رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړه یا د رشوت راوړه یا نورې غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلی دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسون لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دی چې خپل مېړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډوبو کېښي، بیا ورته وایي چې راش ما سره نکاح وکړه، دنه به د خلاص ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي معلمي دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دی چې قاضي خلاصه شي. یعنې که دا هغلته ښځه اوسي دا مشکل حتما دی نه لري، یو خدا چې دا مجبوراً د دې ته چاته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً د چلته دی نه نورو غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې د دې حق دی یا کومې ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نه شي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی په پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو پوهیږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدې کې د مراجعم کوي، یو مرا ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شي اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله، مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه، ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي. کله چې تاسو له دندې استل کېدلاست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لرئ اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لرئ هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یوه ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیانو وشو کولای چې په خوندې توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغې ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه په هم ستاس څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شدینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی ستاس سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شدینه قاضیانی همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمیر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم د امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي او د کچیرې د خپل اصلي هویت سره یوې ادارې ته مراجعه وکړي دوی سره ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درمن دی د دې د قصې چې ترې اوري.
اغلی ساپی که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شدینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د شدینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او هم یې تعداد ډېر وو. تقریبا 200 او 200 تنه ښځینه قاضیانو موږ درلودلې او د ښځینه قاضیانو لپاره مې یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوو.
ډېره مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیره زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر د قضایې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او خوشحال کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې زموږ خویندو کار کولو، لکه مثلا د ماشومانو په محکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانې د کار کولو، نو حتماً دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندانه راویسته، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلوده دوی د ځان سره راویسته. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې ډالرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خوسته نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلي د پوښتنو کې چې د تصابیح نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمین وو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دوی په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو چې یعنې دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېکړي دي یا بېل شوي دي سره، نو هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د دې سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړم چې د قاضۍ مخته ورته دا پیدا کړم، خپل غږ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه هغسته دی، یا ماشوم سرپرستي رانه هغسته دی، دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د نه قاضي مصلح په شکل د دغه دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش نه لري، کار نه لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونه سره هم دوی مخ دي. افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شرکاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي هغه ادامې کي هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي، او بېرته دوی راځي واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو تراسم او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه داس ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو او ریدونکو زنګ هم راوړلې دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو او ریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان صاحب، استاد سمیل منو او ټول او دې دوه کمیټې هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخین د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د ښځینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایاست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې ښځې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسي کولای د نارینه وو سره راکړه ورکړه یا معلومات ورسره شریکي یا د هغو سره کار وکړي چې ښځې هم په دغه سیستم کې شامل وي، ستاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده. خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضاوې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راغېدې شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې د ښه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې کړی و. تاسو څو کاله درس ووایو او تاسو یوازې د زنانه وقضې ودسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو په یوازې په هغو کې محکمه کې کار کوه کوم نارینه وو سره هم و. او تاسو دار الافتاء هم ویلې ده، کوم نه ده ویلې؟ او که تاسو جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم راسره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډېره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکی که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډېر خوشاله سم چې تاسو له ډېرې مودې مستاجه غواړئ د خورکۍ. دا ډېره مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي ملالی بشیر خور چې روژې مبارکې میاشتې ښه په خیر وي.
ډېره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالۍ باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډېره ښه موضوع ټاکلې ده. خدای مو خوشاله کړي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه ملالی بشیر خور، واقعا ښځینه قاضیان خو هم خورجانې ښه دي. خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجانې، دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې زما خوندې د هغه مثال د خبرې سر ته ورسي. ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډېر دغه پرهیزګاري غواړي، تقواداري غواړي. زما زړه ته نه ویږي چې زما خوندې دې دغه نه مثال خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت دغه ته دي امادګي ونیسي. په یوه دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهمه دي. په دې ګوره، یو ښځه ده، یو قاضي ته، نارینه قاضي ته، دا خپل عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل ښځینه قاضي، هغه ته خپل مشکلات یو خور ته ویالي شي، ښځه ښځې ته ویالي شي، نارینه ته خورجه مې سوالي. دغه لپاره ډېر مهمه ده او اړتیا ده باید حکومت دغه ته زمينه برابره کړي. او دا چې یو ښځه قاضي ملالی بشیر خور، زما زړه ته نه لویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډېر سخت دغه لري خورجانی.
شه اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې ستاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به ښځه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا به نو میلمنو ته ورسو.
ورجانې داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، دا زموږ په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي، دا نارینه قاضیان دي. ته په خدای باور وکړه چې یو مسله غواړي پسې سرګردان شي. دا وستره کم کې ډېر ډېر کتابونه پسې ګوري، ډېره مطالعه پسې کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونه خوري. د ښځو دغه چې دی خورجانې رول په دغه دوم کمزوري دي. که داسې دین زده کړې او خور کړي، مثال د خبرې ډېرې زده کړې کړي، مثال هغه زمينه وته برابره شوي، څه معلومات حاصل شوي، ورته خور به راته یو هر اندازې وکړي. نور داسې زموږ خوندې ستا خورجانې ګوره، اوس مثال د خبرې زموږ یو خور ده، ډاکټري کوي چې خورجانې د پولیسو جوړېده شي، لیکن قضاوت په دغه نه کوي خورجانې، چې دا بېخي ډېر مسؤلیتونه دي. زما خوندې چې دې تعجز دي، زما په فکر وګمان دا به سرته نه ورسي.
ش ډیره مننه اتل سپ تاسو د نظر څخه او دا چې تاسو موږ ته زنګ راوهي تاسو د وخت څخه ډیره مننه او ریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازمه حق دی روانه ده اغلی خو ګانی تاسو څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاسو تراسم دغه توخی صاحب چې کومه پښتنه وکړه تاسو څخه دوی ویل چې تاسو آیا خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې همدغه څه ویل مهرباني وکړئ
بالکل ما د ضرور پښتنه یاداش کړم اول خو زه دا غواړم چې خپلو هیوادوالو ته په خصوص خپلو خویندو ته ووایم چې هیڅکله دوی ناامیده نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خپره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې تاسو وایم زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنۍ دوه ځلې قرباني یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته له دې چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لرې؟
بله موږ ستاسې اواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما همزول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې د ووم صنف مکتب شروع کړ او تر دولسم صنف پورې مې مکتب وې په کابل کې او وروسته لاغه د کابل پوهنتون شریعت او پنځه ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پنځه څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو استاج لرو دوه کلن استاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره ده د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی استاج می ولوسته او د قضا په رشته کې می تخصص واخیسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی په فرمان بندی د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دنده ته شروع کړه او بیا هم داسی په بیلابیلو محاکمه کې می دنده تر سره کړه په ستر محکمه کې په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه می په بیلابیلو محاکمو کې د قاضی په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دغه ورور پښتنه دا چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسي مدني محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او دغه خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دی دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینهو لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دې لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې، دارالافتا کې، او دی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کامل توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو، شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښوالي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه غلې ساپۍ. بله، ستاسې خبرې خلاصې شوې دي.
ملالی جان، زمونږ بل رور هم پوښتنه درلودل چې د پوښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د بل رور پوښتنو سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویل یې چې ښځینه نشي کولی د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولی شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم شکل ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زموږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینې مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثر دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولی چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي او دوی نشي کولی چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي. او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زموږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي، دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر او د پخوانی ټولنې نه، په هغه شرایطو کې، په هغه ټولنې کې چې څو سوه کاله مخکې و، ممکن دغه نظریې محل د تطبیق درلوده، ولی فعلا په نننۍ نړۍ کې ښځې د نارینه و سره د هر لحاظ دی ځان برابر کړی دی او دی د پوهې له لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه د نارینه سره سم برابر دی او د کولای شي چې دغه درون مسولیت له دې څخه ووزي. نو په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامیږي.
بلې ډېره مننه اغلې صافی، زه به بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکی هم سته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. للی جان زما سلامونه احترامات قبول کړم. سلام ورېږم د کندهار څخه. یو سلام جتوس صاحب وړاندې کوم د زابل کې. او دا غره به سسته موضوع ته ښځې خوندي به ځم قضاوت دوی ته ډېر ګران تمام شي، خو رکې دا خو د فکر په کتابو باندې آګاهي ولري، په قرآن باندې باید مکمله قرآن شریف باندې دې آګاهي ولري، دا دوه په حدیث باندې باید آګاهي ولري. دا خو فقط درانه مسایل دي، دا به دې څنګه د قضاوت وکړي؟
بله ډیره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و، د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپل هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویله چې چونچې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونته نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې شایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخې یا د دغه چې تقوا یعنی څه شی، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي. دا خو دلته فکر کوم چې حل سوه زموږ د اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیاڼۍ؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم راټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کاروو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابره فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې
او ورته خپګی سوچ دی خپل تقوا کې او د خدای نه ډیر بیرون کې دی نسبت نارینه وتا زکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي تفسیر سره احادیث دی یاد یا کړی دی ویږي مگر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي مقابل کې دی یو طرف را دی پیسو ته قضا کوي پیسې اخلي یا رشوت اخلي نو دلته تقوا څه معنا دلته پرهیزګاري څه معنا چې ته رشوت اخلي ته لاړ شم حاکم کوم دا اوس څه حالت دی لاړ شه سرمواله کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی په دې نظام کې څه حالت و یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول ښځینه یې نه کوي نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه هم دا چې ښځې زړسواندې دي مهربانه دي دې کې شک شته اول خپله چون یوه ښځه یمه زړسواندې مهربانه یم خو چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید همه حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه و یې ډېر ښه کار کړی دی با کیفیته کار یې کړی دی او هېڅکله ما تر اوسه نه دي اورېدلی چې یوه ښځه نه قاضي هم شوې بودی وي چې باید خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات مقابل کې یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنې بچارنې کړې وي دا خپله فرضګاري ده ځکه چې تازان د پیسو نه وساتلو تازان د بډې رښینه وساتل ده خپله تقوا او فرضګاري ده او فقط د خدای نه ویرې دي او د حق طرفداری دی وکړي او عدالت تامین کې د خپله لویه پرهیزګاري ده نو زه د ورور سره په دې خبره موافقم نه فقطم ځکه همکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښتو ژبې لپاره دی د انسان لپاره دی که هغه ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولری نو خزینه هم کولی شي چې خو اسلامی معلومات د انټرنټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې لا فارغ کی خو بیا هم د دې معلومات لپاره زه ورته هم کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول بشریت په رڼا کې دي او هیڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي یا خلاف د شریعت نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیږي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی ښځه کولی شي چې پلوره شي د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي
د عدالت تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیان اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي
مننه از اغل غواړم چې د اغلی خوګیرنه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې ښځینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي راځي چې دا وایو چې د ښځینه په ظرفیت باندې کار وشي د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل زمونږ ښځینه وشي کولی چې سپوږمۍ ته لاړ شي فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي دی نشي کولی چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاغي باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او هغه خویندې موږ په افغانستان کې دي، هغه دې نه نامیده کېږي، انشاءالله چې دا ورځې تلونکي دي، او بیا به هم موږ د خپل هیواد او خپل ښځو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کړو. مننه.
Oh, boy.